سهار مو نیک مرغه او السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه یوري چې هر ورځ څلور وشت ساعته پر راډیو، ویب سایت، اپلیکیشن، ساتلایت او نورو لارو خبريږي. د سهار د لسو بجو خبرونه ته مو هرکلی کوو. دوشنبه ده، د سلواغي عدلوي دریشتمه د فبروري میاشتې 12مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو رنګ راډیوي ډرامې بل برخه او د ازادي میلمه. تر هر څه مخکې خبرونه په سمنګان ولایت کې د پژواک خبری آژانس خبریال سیف الله کریمی د طالبانو لخوا نیول سوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز AFJC پرون اکشن با په یو بیان کې ویل چې کریمی د سمنګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست په غوښتنه سهار د سمنګان د والی دفتر ته له احضار دو وروسته نیول سوی او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د مرکز د شغلی کریمی د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او له قید او شرط پرته د هغه د سملاسي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د سمنګان د والی په دفتر کې له نوموړي سره تاوتریخوالی سوی. په خپله پژواک خبری آژانس تر اوسه د دې خبریال د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ګوانتانامو د زندان دوه پخواني طالب بندیان به ډېر ژر هېواد ته راستانیستي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې ملا عبدالظاهر صابر او عبدالکریم و کاله مخکې د ګوانتانامو له زندانه عمان ته استول سوي وو. د ده په وینا ملا صابر په 2002 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوی وو او په بګرام کې له څلورو میاشتو بند تېرولو وروسته د همدې کال په اکتوبر کې ګوانتانامو زندان ته انتقال سوی وو. د هغه په وینا نوموړی د 2012 کال د جنوري پر 14مه له ګوانتانامو آزاد او عمان ته لېږدول سوی وو. شغلی قانی د عبدالکریم په اړه لیکلي چې هغه د 2002 میلادي کال په اګست کې د پاکستان د حکومت لخوا لنیول کېدو او د هغه هیواد په زندان کې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته امریکایي ځواکونو ته سپارل سوی و چې وروسته دغو ځواکونو د 2003 میلادي کال په لومړیو کې ګوانتانامو زندان ته ولېږدوه. د هغه په وینا مخکې له دې چې نوموړی عمان ته واستول سي په دغه زندان کې 14 کاله تیر کړي وو. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې دغه دوه کسان به چې له القاعده سره د همکاري په تور نیول سوي وو نن دوشنبه کابل ته ورسیږي. د طالبانو یو مخالف ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام د پروان د مرکز چاریکار په دویمه حوزه کې د طالبانو په قرارګاه د حملې په نتیجه کې د څلورو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. دغه جبهې تیر شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی او درې نور ټپیان سوي دي. وړاندې لیکل سوي چې په دې حوزه کې ډیرا طالبانو تیره اونۍ د خلکو د کورونو د تلاشۍ په پلمه خلک ځورول. د طالبانو ویاندویانو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې او دغه اطلاعات خپلواکو سرچینو هم تایید کړي نه دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې پر بزګرو د اقلیم د بدلون د اغیزو کمولو لپاره په یو شمېر برخو کې ډېرې پروژې عملي کړې. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له بزګرو سره د روزنې او د ټولنو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو سره د دوی د شتمنیو د ایجادولو له لارې مرسته کړې چې ټولنې په خپلو پښو ودرېږي او په ټوله کې کلي زیات محصولات تولید کړي. WFP وایي تیر کال نږدې 8000 بزګرو ته روزنه او امکانات برابر کړي. څه باندې 260 کیلومتره د اوبو کانالونه، 10 کیلومتره استنادي دیوالونه، 423 زره خندقونه او د اوبو د ذخیره کولو 22 وړه دندونه جوړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په هرات کې د ډیر شوزو په شمول شپېتو روغتیا پالانو ته د ستونزو د مدیریت او اړوندو برخو کې روزنه ورکړې. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا روزنه روغتیا پالانو ته دا وړتیا ورکوي چې عامې رواني روغتیایي ستونزې تشخیص او په وړاندې اقدامات وکړي. د سازمان ژور خپګان، اضطراب او فشار د رواني روغتیا د لومړني پاملرنې مهمې برخې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې اسرائیل باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له یوه باوري پلان پرته د غزې په زیات نفوس لرونکي سرحدي ښار رفح کې پوځي عملیات مخته یونسي. سپینې ماڼۍ وایي بایدن له نتانیاهو څخه دغه غوښتنه پرون یکشنبه په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دواړو مشرانو په خپلو کې دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې دو مصري چارواکو او یوه لویدیز ډیپلوماټ وویل چې مصر خبرداری ورکړې که اسرائیل اسرائیلي ځواکونه رفح ته واستول سي، له اسرائیل سره به د سولې تړون وځنډوي. مصر دې ته اندېښنه لري چې نښتې ښایي د دې سبب سي چې محاصره سوې غزې ته د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو دا یوازنۍ لار وتړل سي. عراق او د امریکا متحده ایالاتونو له عراق څخه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو پر مهال ویش بیرته خبرې پیل کړې دي. د عراق د پوځ ویان دا خبره پرون یکشنبه وکړه. د ده په وینا دغه خبرې په جنوري میاشت کې پیل سوې وې او تر پیل څه کم 24 ساعته وروسته په اردن کې د امریکا درې پوځیان په یوه حمله کې ووژل سول. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول ویلي د عراق د پوځ عالي رتبه کمیسیون په بغداد کې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره دغه خبرې پرون یکشنبه بیرته پیل کړې. د امریکا په باور په اردن کې د تیرې میاشتې حمله په سوریه او عراق کې د دیره هغو ملیشو ډلو لخوا سوې وه چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سو. دغه ډلې په هغه کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې. په منځني ختیځ کې امریکایي او متحد پوځیانې 115 ځلې په نښه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون په مسانو کې د وی جی دی ستونزې د درملنې لپاره د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو روغتون ته ولېږدول سو. دا خبره د دغه وزارت یو ویان تورن جنرال پیت ریدر په یوه اعلامیه کې کړې ده. ریدر ویلي چې 80 کلن آستین به د درملنې پر مهال خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکوي. د امریکا پر دفاع وزیر تیره میاشت له دې کبله انتقادونه وسول چې په دې کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص په باب یې معلومات نو افشا کړي. او ورپسې په دسمبر او جنوري میاشتو کې په روغتون کې بستر سوی هم و چې دغه اطلاعات یې له ولسمشر جو بایډن سره هم نو شریک کړي. هغه په دې اړه په یوه ټلویزیوني وینا کې بخښنه وغوښته. اوس ټاکل سوی لوید آستین د فبروري میاشتې پر 9 په دې اړه کانګرس ته خپل اعتراف وړاندې کړي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لاره پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم، هدا ګرزنده هوټل لخوا درته کراغلاس وایم. په خیر راغلی شیر زمانه.
خیر دې نصیب شه. خیر وسه. نام خدا، څومره ښه نه وخت دې کړی استاده. په موټر کې ګرزنده هوټل، زما خو دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې. دلته زمونږ او ستاسو په وطن کې دا نوی کار دی. آفرین دی وی.
ستړی مشه شیر زمانه، سترګې مو روښانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلی؟ باید مخکې دې خبر کړي وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب، زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړي. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
ستړی مشه شیر زمانه، په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجي صاحب، کور مو ودان اوسه.
خدای چې په خیر سره خپل وطن ته راغلی شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. اوهو، نام خدا، دا واټر پمپ وګوره، کوټه مو ورته جوړه کړې ده. وا وا، بیخي دې نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بله داسې ودانۍ نه وي. د ډیر ښه کار مو کړی دی، ولی ودانه ده والا.
راځه راځه، ته یو ځل له نږدې وګوره، خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب، در مخکې شه، دا ځای خو دې کتلو دی والا.
ماشاءالله، په دومره وخت کې چې زه نه وم ډیر پرمختګ مو کړی دی.
سنگینه، لکه چې تم بل چیرته وې؟
ماسسې یو سیمینار ته لیږلی وم، دا ډیره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم، هغه د چا خبره ډاک لاسونه راغلم.
آفرین سنگینه، ښه ده چې په خیر سره بیرته راغلې زویه.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډیر خوښ دی، ډیر د کار خلک یاستئ. خدای مو آباد اله، چې د کوم کار لپاره اراده وکئ خامخا ترسره کوئ.
مننه شیر زمان جانه، کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو، تاسو راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله، کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چا راوړي؟
یو چا مې پیسې وې، په بدل کې مې دا لرګي ترې راوړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نختر لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه خپلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ وسره ډېر ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ. خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به مو ورته پیدا کړو.
رښتیا وایي
والا، سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې، دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي دي. ولې تیږې دي؟ د سنګکارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي. رنګ یې ډېر ښکلی دی.
ریښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي. همالته به پکې بېغمه اوسېږي.
د ملک اظهر خان د کور ودان، دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده، باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ په خیر سره. هله،
باور وکړئ دلته راتګ را باندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړ. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه، ته راځه دې خواته کینه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرنج دی چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې ډېر خوښ شو، جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزه، دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دې پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلي ته راځم، خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم. هلته ښه دی، چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دې هم کاروبار ښه شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړي، هم به درنه ډوډۍ اخلم، او هم به د موټر کرایه درکوم.
شیر زمانه، دا دې خیالي ملوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
ریښتیا؟ تو اوس په ریښتیا فلمونه جوړوي؟
او نیت خو مې کړی دی. څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا، څومره ښه. حاجي صاحب مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به دې خوښ شم فیروزه، داسې کانه در باندې وکم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا دې په خوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دې کې واچوم. داسې چې څوک مې لاولې وینې؟ نه نه، ټول د شیرزمان خواته راټول شوي دي. ته صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. ته صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا خوش. ته صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه دومره بس ده.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی، ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي له خیره.
کور دې لږه لې ډک شه، په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي که. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده.
والکو، ډوډۍ تیاره ده. هله نو کار مو بس کوي. ښه نو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
سمه ده.
فیروزه، نن به داسې سزا درکړم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تا زما روزي کې لغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچه ګله، راشه د ډوډۍ په تیارولو کې را سره مرسته وکړه.
وایم دا د دسی درغلم غم بنه کې ګوره
دسترخوان هوار کوي اله شاباس او ګونچه کوله زرنج کوله دا د وریجو خوري هغه خواته کېده. ګورې څوک چې ډېره ډوډۍ خوري یوازې د کېني، څوک چې کمه خوري په غوري د دوه دوه کسان کېني. ډوډۍ ډېره ده، چورت مه وهئ.
واده کې زما د کمرې مخې ته مه راځه، لږ لار راکته.
یو خو ستا له دې ویډیو نه ډېر پتنګ څه ته مو مړې شمارې
ظالم. ښه ده چې د استاد فیروز هوټل شته، کنه دومره ډېرو مېلمنو ته به مو ډوډۍ له کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې.
نوش جان موشا بسم الله کی
استاد داده نن استادی وټل شری نه خرو، خدای دې په کار کې برکت واچو. ټول خواړه دې خوندور پخې کړی دي.
دانډیوالانو هوټل دانډیوالانو لپاره ده، چانډیوالان خوشاله وي زه هم خوشاله یم. وای تور تو تان لتا قربان دارو دوا موشا پتا سور کنه دا خیر اوسه.
شیخو بکام نیوی چی نار گولا؟
نه نه اصر دیر دی ولی دا چه ورخطای غون چه گولا و دی اخنه که در بانی خوالی را ماتی دی. خیرت رو بایی؟
خیرت من را مره میو حالی زکه خوالی شما
دی دوارو کتغونه دیر خواگا و مزدار دی، هم دی استاد فیروز او هم دی چنار گول. پا گوتو مبارکت شا ما تا خودی کلی دوده دیر خواند را کلی پا تیرا چه ازاد فضا کیوی.
چنار گول خو ماشالله تکلاش پاس دی خو استاد فیروز تای بلزو پخی
دی. استاد فیروز کمال هم دی که دی چه کم تکره آشپزی پیدا کرده دی. هوتل خواره باید تکره آشپز پخی کی
چه دی. از ما در بلو ولی تروز کارو نکه
غون چه گلا تا چه کم در روز ما پا دیگونو که واچه ول اغا کار نکوی بیغم آوسا.
سه دسی شی دارو
ما ولی دلی غنچه گلا خه کار دیو نکه ستا جگله ما سره ده نزه ما ده ملمانو سره.
خوش دروغ ربانه ما وایا ما ستا پا دیگونه که اسم ندیا چه ولی
تا چه ده کم طبیب ندارو اغسی هم اغراتا ویل او هغه در تا داشت دارو در کردی دی چه ده تاوان پزای انسان تا گتر رسوی. نن خود دا کار وکه خو بیا پا جوان که داسه ونکه.
نن می لخیره ده کارا والا ورز ده اوس نو له خیره سره هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان پیاله. زه نو له استاد فیروز و شاغه و خیالي ګل او نورو نه څه کم یم. هغوی چې ځان ته کاروبار جوړولی شي یعنی زه یې نشم جوړولی. د ورځې چې درې څلور سوه افغانۍ کار وکړمه بس مې دي. وایم چې په سر یم باد کړمه بس مې دي صبر چې یو غږ خو وکړمه. هلی بیاتی چړی نورونه توبرونه مو راوړی چې تیری کوم و خلکو هلی راشی
توا داره چی ده مسکل نکتا شما چه دقه سی پیاده پا دی کچو که غاگو کم
هلی تبرو نمو راوڑای چه تیرهی کم و خلکو هلی راشی
دا سمرا غط سپایده یا اللہ خیر که
کچه کچه
و خلکو دا سپایده چا ده وی دڑای چی ومی نخوری.
اوهو دا خود دلار پا مایز که راتا و داریده
کچه 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 وایو برانی پیشا کچه
آنه چی می خوڑا مو خلکو
کچه کچه اللہ اللہ بخی راتا چک والا جو مکڑو ماو والا آلی اللہ تا خوی دیر جو بلکرما اللہ مردار چیز پیا تو سبر چینا پکا خو میں کوئی او دسمار چیز جب کمی ہو دا گلتا اللہ تو ایچی دا مدی ہو ترما مرشو ہم دا سمرا دارد کئی دا سپای لکا چلی وانای وو و خلکو آلائی چلی وانیس بی و خوڑا.
لا حول ولا چه دا چه نار گل چرت غیب شو موبایل میت کار نکوی دا با چرت تلی بی یه چو کم تین خبر ندی والا اصی نه چه مریض بی آمون تین خبر نیو. امیده دا چه نار گل با چرت تلی بی اصی نه چه مریض شوی بی
ایس نپویگم پلار جانا هیچ چا تا ایت سنه دی ویلی ناچا پا ورک شو کزا خبر وی نپا بل چا با می پخلای کرده وی.
او والا که خبر وی چه چه نارگول نرازی موگ با کاری گرو تا پخلای کرده وی دا سمره بیغم بانی آدم دای وای زه په تامه ته بې غمه.
نه نه زما خور ته اندېښنه شوه چې نارګل خپل کار او مسؤلیت ښه پېژني، هسې نه چې له کومې پېښې سره مخ شوی وي.
نه نه خدای دې نه کوي
چې باسکیل یې چېرته نه وي ټکر کړی، چندانې بلد هم نه دی.
نه بابا بایسیکل یې سم صحیح زده دی.
ښه نو اوس دا کیسې پرېږدی او د کاریګرو د غرمې د ډوډۍ غم وخورئ چې وږي پاتې نه شي. امید زویه داسې وکړه چې ستاسو وروسته زنګ ووهه چې له خپل ګرځنده هوټل سره دلته راشي او دې کاریګرو ته ډوډۍ ورکړي. پیسې به موږ ورته ورکړو. هله زنګ ورته ووهه.
سمه ده پلار جانه، دستي ورته زنګ ووهم.
هو زنګ ورته ووهه چې زر راشي، بله چاره نه لرو، ټکر نه غرمه ده او کاریګر هم وږي دي.
سمه ده. دا دې زنګ ورغه.
سمه ده زویه.
سلام علیکم استاد فیروزه، پلار مې وایي چې له ګرځنده هوټل سره دې ژر سلامت ته راشه. چې نارګل چیرته تللی دی؟ ته راشه چې دې کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکړو.
سمه ده، دا دې دستي ځان رسوم او لاره کې به د چنارګل پوښتنه وکړم.
زه ښه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه، اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم.
سمه ده پلار جانه، درځه مخکې شه.
درځئ تاسو لاړ شئ، زه به مې د فلم پاک لږ فکر وکړم. هر څوک به خپل خپل کار کوي.
بالکل سمه ده، ته دې خپل فکرونه کوه، موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال وخت.
یا الله خیر. دا څوک دی؟ چنار ګل وروره ته یې څه تر باندې شوي، بیا دې ځان پسې شي ژوبل کړی دی.
دا پښه خو یې ډېره زخمي شوې ده.
لیوانی سپی وخړم، الله یې غمې وخوره چې لیوانی کېږم.
رښتیا لیوانی سپی و؟
او راډې راډې سترګې وې، له خولې زګونه را روان و.
الله دا خو ډېر بد کار شوی دی.
هله راځه په دې تخت پریوزه، هله پلوشي د پنسمان وسایل تیاروه. زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤل ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چې نارګل ورور ته واکسین وکړي.
په سترګو دا دې دستي.
بلې ډاکټر صاحب، ته یې که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه. هغه ژرندګړی چې نارګل خو پېژنې وایي چې لیوانی سپي خوړلی دی. دا چې سپی به لیوانی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو، خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو. مننه، موږ به درته په تمه یو. په خیر راشي.
دا څوک و چې ما هم پېژني؟
تا به نو څوک نه پېژني.
څه فایده، سپی خو نه پېژندم. وګوره داسې ظالم سپی و چې هېڅ راباندې رحم ونه کړ.
نه هغه خو سپی و، هغه هم لیوانی، څنګه به پېژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به د زخم وګنډم، خو ګوره اوسیله به کوي.
دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پېچکاري راته کوي.
هو پېچکاري ځکه درته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډېر بې رحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزي ستنه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي ویې کړه، ته خپله ښه پوهېږې.
دا پېچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې دغه لې ډک شه، دغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. وی دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوي چنارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما بایسکل رانه هېر شوی. الله دا مې څه بد وکړه، لکه چې بایسکل مې ورک شه. څه بلا
بایسکل در سره و؟
او هغه مې د سپي له ډار امال ته پرېښود.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل بایسکل پسې لاړ شم، زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل بایسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې نو ما راوسته.
اوه دا خو چنارګل ده.
ولکه دا څه در باندې شوي چې هر ورځ ځان زخمي کړی؟
الله پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوانی سپي خوړلی یم.
څه لیوانی سپي؟ اله وی تړي چې څوک ونه خوري اوس.
توبه دا څه وایې احمد خانه؟
وخوري، رښتیا وایم کنه چې لیوانی سپي څوک وخوري هغه بنی ادم هم لیوانی کیږي.
نه نه چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسینه مورته وکړي.
والکه ماتا پوری کلی کې میرا نه باسکل پاتې ده چې څوک پټ نه کی. خیر ده وزرات رائب ڈال
ما خطا سو طویل چھ سڑا لی ونا شوے اس از ما دو دو بائسکل چھ تو اچھ بائسکل بے عمل تا ولاڑی وقت بچا بڑی لی ونا نور توری کسپین
اوہو آگا خونچہ گل نہ دائے لکھا مار بیدہ سیرا خوش دائے
پخبلہ دے خوالی دا سیور خطا و تیز را روان دے
اے تصابر چی ویڈیو ای وکم
کائی زران چپا شو پو ویڈیو کی خبراشی
خیر غوڑا والا کا چی چپا شی خو مڑکی گی کنا
یو کس کوئی لاستانے لے پا زران چی کی نوالے لکھا چکم غال مالی نیوالے دے
اورورا غال مال ندائے چنار گل دے
دا تصابر چنار گل خو خوال بائس کل بولائی بو
اے قسم دے چی چنار گل دے زی پا کمرہ کی وینم
دروغ مو آیا دانو کمرہ نا بیخی مایکروسکوپ شو
آقا دے رانیز دے شو وی گو رئی چی چنار گل دے کنا
تا سی لک سبرو کئی چی رانیز دی شی
خیر و گوڑ آقا دے راو رسی
آلا مرس دو کئی او خالکو چی چنار گل زخمی شوی دے لیوانی سپی خوال لے دے
یا اللہ خیر حالا چنار گل رکھتا کئی
آلا بیچارا چنار گل دا خو ډیر جوبل شوی دی
غلی شه امیده دا ولې دې لاس او پښې ورتړلې دي دا خو زخمی شوی دی تا خو یې خوله م ورتړلې ده که نه
د خدای لپاره رانه لرې کې یو خلکو د فرزانې خور له کلینیکه دې راوسته ویلې لیوني سپي خوړلی
یا الله خیر اوس نو لیوانه شوی دا خو والا ډېره خطرناک خبره شوه
زه به له همدې لرې ویډیو وکړم
نه نه ورخطا کېږی مه دومره ژر نو نه لیونی کیږی غونچه ګله فرزانی څه ویل چې واکسین یې ورته کړی و که نه
دننه نه یم ورغلی چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر شول همت هم ویل چې پلاره در باندې چک ونه لګوي چې کیسه به دې بوره خرابه کړي نو نو زم نه یم خبر چې واکسین یې ورته کړی که نه
و خلکو که لیونی سپیم خوړلی وي دومره زر نه لیونی کیږی ولې ورخطاستی
هو رښتیا وایې باید ورسره مرسته وکړو بس همدا یو چنارګل را پاتې دی
تاسو لکه مرسته وکړئ چې له زرنجه یې را ښکته کړو کنه
غونچه ګله د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص کړه کنه
سمه ده خو زه ترې ډېر ډارېږم پام سره به یې خلاصه کړم نو څه وکړم داسې کلک دغه دی خلاصه مې کړه
وایم کول بلا غلی ڈاکٹر زو کو جوړ تیار یم اے گون چکلا وایم خدای دی بے خدا سا پدی سن
دا 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 سڑے خروغ جوړ دای اسی خوش گڑی وڑی وای
تا سی راضی چ زرن نه راخ کته کو
ما تا خو چاندان جوړ نه کاری نو نو تاسو پویږی او دا چنار گل
هر څه شی وی زمون د کلی نازا ولای دای اهلا امید زویا اهلا امرا سو که چرا کتای گزر کوا
سما د فلار جانا
هر څه زما په ویډیو کې راغلل دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیوانای په کې لټګی نه ځان روغ کوي
وانچه ګله تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې خو زه به دې م چاره وکړم ته صبر چې لګې منډې خو په تا م ووهم
ملک صاحب زه خو وایم له دې غوړې شروع تېر شه وګوره څنګه له ځان سره غږېږي
اسې بې ځایه م مه ډاروه ونیسه پلار جانا چې راپورته یې کړو
سمه ده ونیسه زویا
اکته
زه وایم چې شپې ته ورباندې خوندوره شورا وخورو نو روغ جوړ به شي له خیره اهله زویا دې خواته
پورته یې که پلار جانا
سمه ده
شاباسه
دروند دی والا
اگر رښتیا خبره ده چې وایي لیوني درانه وي
تیر ځل می پلار داسې ورخطا کړی وم چې هر څه می له یاده وتی وو دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکړم
څه زما ډالۍ
هو تېر ځل ما او تا هېڅ ونه لیده ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم
مننه شې زمان کاکا
زما لایق کسان ډېر خوښېږي او کله چې با استعداد ماشومان ووینم نو ډیر پی خوشاله کم. په دې بکس کې مې تاته یو نوی ماډل لیپ ټاپ راوړی، بکس خلاص کا وی ګوره.
او ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه، دې ته څه اړتیا وه؟ کور دې ودان.
دا یې حق دی کاکا جانا، دوی دې دې وطن راتلونکي سرمایه دي.
خیر یوسی، خو بیا هم دومره ضروری نه وه، هغه تر اوسه وړه ده، په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي.
ولې مې سر نه پ خلاصیږي پلاره؟
آفرین، بے شکه چې هغه وړه ده خو عقل یې پوخ دی.
پلار جانا هیڅ مې باور نه کیږي، مننه کاکا جانا، دا څومره ښکلی دی.
ماشاءالله، ته تر خپل عمره ډېره هوښیاره یې. خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي، تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي. بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکه چې لویان یې هم واوري.
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي.
ملالۍ نامې خدای ډېره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده. که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه نو بیا به یې ډېر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو، موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانا.
صبر، دا سمت یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګیږي لکه چې اوس هم رانه خفه یې؟
نه بابا، بد به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کې چې ټولې خواري به مې په اوبو لاهو کې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګیږي لکه چې خټاره شوې. خیر، دا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه یې کله پرېږدم. نور زور پې ونه رسېده، چل او دوکې خو مې چاوړي نه دي، داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې میر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړول هم تیر شه، ته او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانان زموږ تر څنګ ده.
ښه، ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه، چې وروستۍ شپه دې ده، سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، ښه شو چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم، د تناره له ډوډۍ سره.
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې، د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي. خیر اوسې پلوشې، وایم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کړه.
انشاءالله، زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا له فرزانۍ سره کار کوم. په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده، زه یې دهستان هېڅکله نه هېروم.
هو داسې خدا، هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانۍ سره کار کوي او که بل ځای.
هو، ما له فرزانۍ سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم.
ښه، نو چې ژمنه دې کړې، باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لري.
آمین.
ګرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي، او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کی رنا وخلی
پوڅه خبره مو شور دی و وړو.
چنار گل کاکا، ته د ملالی تو ګوره، من رنا غست د نه راکی.
ملالی ولی دل شمس نه مړه خست ده.
چنار گل ماما، شمس ډیر مر در خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کلا نا ولی وبس کی، کلا نا ولو زاینو کی لوبي کوي. اوس ده مردار مړه خوري، ته دې مانی تو ګوره.
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولې ده شمسا، ملالی خوایی ده مانا خود خوڑلو نده.
چنار گل کاکا دکلی طول ماشومان انداسی منی خوری یواز از خونیم.
اوهو دکلی ماشومان با چوک پوکی یو او دو خو ندی که پو نشی طول بنا روغشی.
دا خو آسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی.
واوا چخ پخ خبره دی وکڑا ریشتیا چی وخیارا ملاله که ده هیلو رنگ دراما واری نه دروختیا پاک لابا پا دیرو خبرو پوشی.
دا رادیوی دراما زمانگ لرادیو او پا طول افغانستان که لگنو رادیو گانو چخواب رای.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لطاسو سرده.
ده ازادی ملما
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. دده د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د ازادي میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړي چې را سره دی. یاد صاحب ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا دی د ژباړې په اړه د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. یعنې نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کړو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کړو خپل آثار د تخلیق کړو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره د دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیق کړي هغه موږ په اسانه باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي. خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ وسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی سي. ځینې نور کسان وایي چې نه هر سړی ژباړه نه سي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی سي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي هغوی دې ادامه ورکړي.
نه لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. هغه مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده هغه ساحوي پوهه ده هغه ډومین نالج چې ورته وایي هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو د هغې په هغه فرمولونو د هغې په ژبه په دغې باندې پوه شو هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د هرې برخې د ژباړې دپاره مانا اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه ورته وایم چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکله بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږي ستا لیکوالي صحیح نه وي د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي او هم باید هغه کومې ساحې کې چې دا ژباړه کوي د هغې ساحې دومره معلومات ورسره وي چې هغه اقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بندر کې ورسره ناست یا مثلا یو ډاکټر یو انجینر یا یو بل کس د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي، کله چې ورته وایي چې دغه شی ولیکه بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولای. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسی؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څه نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم همدغسې وي، په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا هغه اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنې که یو انجینر هم هغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنې لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې، هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل او لوست مهم وګڼو، ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار ولرو. یو تاسو مخکې وویل چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي، لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغه وایي چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه
یاد سے پدے ورستوی کی متسلور نور کتابون هم وج بڑل چھ لدے درک هم تاس تا مبارکی وای ولدے سر مود کتابون شمیر فکر کو ماتیا تا ورسید یا چلور اتیا څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړی ته چې د چا خبره ډیر چنجن کار هم دی ډیر سخت
ډیر مننه خوشاله اوسم د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا او ته فکر کوم چې رسیدي اوس ما د حساب ګډوډ شو ولې د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړه، نو زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق دپاره نه انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم، او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی وو چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نه همداسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تا ته څنګه ښکاري، ما ورته وویل ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم، زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستلو شوق لري هغې ته وخ ورکي څوک د موسیقي د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخ ورکوي نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شو زما ژباړې سره شوق دی په دې خاطر مې وخ ورکړی اوسه پورې
بلې د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې له ګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه همدغسې دایمي پاتې کېږي ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوئ خپلې ټایپوئ خپلې اصلاح کوئ خپلې چاپ ته تیاروي او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ څه نوه مالي مرسته نه کیږي په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوئ چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه ده سوی چې یو ژباړن وکولی شي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ مې یوه ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نشوه قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم ځکه هغه به ما ته ویل چې د دې شی نو بالاخره ګټه څه ده یعنی څه د کتاب ترجمه کړي بیا هغه چاپ شي بل څوک یې ځان دپاره خرڅ کړي هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي خو د هغه هم دا کاروبار دی همدې ته ناست دی ته ولې د خپل کاروبار او د دې شی نه ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي دا ما دپاره لویه ننګونه وه خو بیا یو وخت داسې راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړه او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې بیا لاړم وظیفه مې واغستله او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې او تاسې دا کار که مخکې کوو نو د هغې نتیجه اوس راغله هغه وخت ما داسې فکر کوو چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي ډېر قیمتي مرغان ساتي خو بس هغه ساتي راوړي هلته ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو بې وظیفه وه او په دغې باندې مصروف وم خو یو شی دی بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی هغه ارامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ما ته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي نو ډېرو خلکو موږ د مخکې ډېرو لویې قربانۍ ورکړي دي د ژبې دپاره د ملت دپاره د خلکو دپاره اوس هم ورکوي او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم کوو به نه کړی شم خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني په هره برخه کې ورکړي ممکن چې یو ډېر لویه لاسته راوړنه د خپلو خلکو دپاره وي
بلې تاسو غواړي چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي کوم ډول کتابونه له زیات هرکلي سره په ټولنه کې مخامخ شوي
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده دا دواړه ډېر لوستل کېږي کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپل د دې برخې کتابونه نه لرل ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي خو دغه برخه تشه غوندې وه او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله د مکتب نه فارغ شوم نو زه په یو داسې مې ځان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هېڅ لار راته نه وه معلومه او ډېرې کلونه خواري او ډېرې کلونه تکلیفونه نه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغې لارې باندې لاړ شم نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا د ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یوه لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانان د سواد کچه هم ډېره ده په دې خاطر دغه د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي
بلې یس زه په خپل هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې لپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي دا غې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پېژندل هم نه چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کښې ګڼم. ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. یعنی دا آیډیال حالت خو دا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کړي، زموږ انجینیر د انجینرۍ کتاب ترجمه کړي، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کړي، دا خو ډېر ښه حالت دی. خو که بیا دغسې حالت سره موږ ډېر نه شو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نه شو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حداقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغې برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. بیا زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده مثلا داستاني اثار شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي د ارواپوهنې ابسل فیلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه دی پکار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتما دې هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنې هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال دی چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یاد څه به یوه ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغسې ستونزې سره تاسو هم مخامخېږئ؟
ډېر زیات مخکېږم ورسره. دغه وروستیو کښې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. د مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کښې ترجمه شوي دي، د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کښې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ چې شی کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې هم زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنې د دې یو هغه مفهوم به م د ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یو مکمله جمله به م بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغې حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې دا کلمې نوي جوړول او لغتونه جوړول دا د هر شاکار نه ده، دا د خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زموږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کښې داسې هم راغلي دي چې ما خپله انګلیسي کلمه لیکله ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه که فارسي عربي ترجمه د لیکلی هم صحیح نه راتلله، بیا مې انګلیسي پرېښې. یو نیم ځای کښې به کېدسې داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کښې داسې راغلي، خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړن د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړن به ترې خبر نه وي، هغې به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بېخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کښې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یې وژباړئ په معدلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنې د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو درېیم کس ته په داسې طریقه ورسوو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا مونږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کښې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه د یو دغه دپاره لرو، د یو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، د هغې استعمالول ښه دي، هغه باید استعمال شي، ځکه چې دا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مرواجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې پخپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دی، مشران شته دی، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي دوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سخت دي، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم دریم وارې که خپل یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهنن ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوي نه دي، هغه به هم استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم موافق یم، خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شی نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې. بیا
بلې یو څه په همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې، یا د حکومت په چوکاټ کې، یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالش کړي، هغه نامانوس توري ایسته کړي، د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي، او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دو دولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغه سیوی برخې. زه خو وایم چې د دې سیوی ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کومې ژباړې چې نشرې دي چې هغوی یو ځل وګوري. آیډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي، هغوی وګوري، هغوی لږ تر لږه د ژبې دا اړخه وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه. دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغه سوې اداره لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري، د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغه سوې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا کوم ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره دا کلمه راشي، هغوی وګوري که وایي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره رجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شوله او صحیح ده، همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغه سې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي، اوس هم که دغه سې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دایم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته دی چې دغه سوې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنې کې د ژباړې د دودولو دپاره څه فکر کوي چې یوه ځانګړې ویب سایټ، یو اپلیکیشن یا یوې مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خپرې کړي؟
ډېره بخښي که دغسې یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي، یا هغوی بحثونه وکړي، هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښایي ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی، خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي، خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخنده، لوستونکي ډېر زیات نه دي، او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزوری دی، نو کتابونه خپله پیسې نه شي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې یو حکومت دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه یو پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یوه ډله راټوله شي، یا د لیکوالو یوه ډله راټوله شي، هغه ووایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو، حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته، او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي، دا ډېره ښه ده. د ډېرو خلکو، د ډېرو ژباړونکو، د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
وروستۍ پوښتنه ده یاد صاحب، چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مو زده کړي وي، د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم، نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نو ژبه ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړې چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي، څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي، یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي او په دې برخه کې کار وکړي دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر او ګورم چې څومره وخت کې به زه ګورم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوند وکړ.
ډیره زیاته مننه تاسو نه، خوشاله اوسئ.